ستر مشاوردن کو زشین بنریما او د مشال ویډیو په یو بلا غړی کې تاسو ورکلی کوم پروانه خبرونه کې د سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو ته راپور نو وړاندې کوو او زمونږه ونیزا خبرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري خو راځي چړم به د دې وخت خبرونه وو حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر پتوگا د خپل چوکې سوګند پورته کړی دی د کراچۍ ښار ناظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متحرکه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایرانی ایجنټانو په تیرو څو اونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکې سوګند پورته کړ دی د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې تیر مخام په دستور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علی نه د خپل عہدې سوګند واخسته روان کال د اپریل په 9 په قومي اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بیپاورۍ د تحریک د بریالي کېدون وروستو پخوانی گورنر شاه پرمان د خپل هودین استعفا ورکړې وه په مرکز کې د واکمن سیاسي اتحاد ترمنځ د اختلاف له کبله د نوي گورنر مقرریدل تر شپږو میاشتو د ځنډ ښکار شو خو تېر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف پولیس مشر عارف الوی ته د پښتونخوا د گورنرۍ لپاره د حاجی غلام علي نوم وړاندې کړ او پولیس مشر هم پرون دغه د گورنر په توګه د مقررولو اعلامیه لاسلیک کړه د کراچۍ ښار ناظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري له کراچۍ د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه پرون د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتي شوې دي پولیسو او مظاهره چان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډونې ځینې مظاهره چان نیولې هم دي د سیمې اوسیدونکي چې زیاتره پښتانه دي وایي چې دوی له لسیزو په سیمه کې ژوند کوي او د ودانیو قانوني اسناد هم لري په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي نواب محمد مشال ریډیو ته وویل
په دې حالات کې راغلي چې سهار په شپې په څلور بجې باندې راغلي جمعتونو ته چې کوم کسان مانځله تللي هغه هلته بند کړي دي او دلته زنانه زمونږ ناستې وي احتجاج ته راغلي زنانه زمونږ وهلي دي ځکه یې کړلي داغونه برقي نقابونه راکاږلي بیا جیلونو ته بوتللي
چارواکي دا کوي چې په مجاهد کالونۍ کې درې زره ودانې غیر قانوني دي د کراچۍ د پرمختیايي ادارې مشر محمد علي ویلي دي چې په مجاهد کالونۍ کې په سرکاري ځمکه قبضه شوې ده اوسیدونکي هیڅ قانوني اسناد نه لري او د ځای د خالي کولو لپاره ورته له وړاندې خبرداري ورکړل شوې وو د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د راتلونکو اتیا کلونو لپاره دی د ملکنډ سیمې ټیکسونه ماپ کړي او دغلته د امنیت په ځای کې پرون په بټخیل کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې حکومت دې د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي او د بدامنۍ د پیښو مخه دې ونیسي په جرګه کې د مقامي سوداګرو د اتحادیو مدني فعالانو او بلدیاتي استازو په ګډون د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند جمعیت علما اسلام او قامي وطن ګوند ځایي او صوبایي مشرانو برخه واخیسته د جرګې د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې ملکنډې د راتلونکو اتیا کلونو لپاره ټیکس فری زون وګرځول شي د 2022 فارست اډیننس کې د بدلون شي د ځنګلونو د مالکانو حقونه دې ومنل شي او له چترال له لارې ګلګیت ته غځېدلې سړک دې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې برخه وګرځول شي د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایرانی جنټانو په تیرو څو اونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په سلګونو کسان وژلي دي کردستان د ایران د حکومت پر ضد دغه مظاهرو مرکز ګرځېدلې دي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د پولیسو په تحویل کې د یوې جنۍ د وژل کېدو نه وروسته راپارېدلې دي د هنګاو په نامه یو ناروې میشت ډلې چې د ایران په کورد سیمو کې د حقونو سرغړونې ساري په یو راپور کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د نومبر د 15 او 20 ترمنځ په مظاهره چانو په ډزو کې لږ تر لږه 200 کردان وژلي دي په فرانس کې میشت د کردستان د بشري حقوقو شبکې په یو راپور کې لیکلي چې حکومتي ځواکونو د نومبر له 19 نیټې څخه تر 20 نیټې پورې په دریو ورځو کې د جاون رود پیران شهر سننداج د ګولان او بوکان په ښارونو کې لږ تر لږه سوارلس کورد وګړي وژلي دي دا د دې وخت خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو. اوس راځو زمونږه ډومبه موضوع ته. حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکي سوګن پورته کړی دی. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر ماخام په یو دستور کې د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علي نه د خپل هدي سوګند واغسته. روان کال د اپریل په 9مه په قومي اسمبلی کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک د بریالي کېدونو وروستو پخواني گورنر شاه پرمان د خپل هدي نه استعفا ورکړې وه. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه تیر ماښام په گورنر هاوس پېښور کې د پېښور های کورټ مشر قاضي قیصر رشید خان د نوي گورنر حاجي غلام علي نه د پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې سوګن واغیستلو. حاجي غلام علي د جمعیت علماء اسلام پی یو مهم سیاستوال او د پېښور یو مهم کاروباري شخصیت دی. د غلام علي د سیاسي ژوند او د مولانا فضل الرحمن سره د نږدې اړیکو په اړه د پښتنې په جواب کې په پېښور کې خبريال نثار محمود مشال ریډیو ته وایي.
اسی خو ځای د دې خاندان چې کم دی نو هغه د دیر اپر دیر اخګرام کلی نه راغلی دی. پېښور کې ستل شوی دی. بیا د پېښور کې دیو بزنس هو او سیاسي کیریئر د دا چې په اسی په دهای کې په شروع کې کوم غیر جماعتي انتخابات شوی نو پای کې دی د میونسپل کارپوریشن پېښور کونسلر هم منتخب شوی وو. بیا رستو د پېښور ناظم هم الیکټ شو. دین علاوه چې کوم دی نو د سېنیټر هم پاتې شوی دی د جی یو آی او د مولانا فضل الرحمن سره رشتہ هم ده او ډیر قریبي دی. د مولانا سره د غډر وسیط جوور تعلق دی نو په دې وجه باندې په پاټه کې دغه سره رسوخ زیات دی.
د اپریل په 9مه نیټه په قومي اسمبلی کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د تحریک د لاري عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه د لیرې کولو وروسته د اپریل په 11مه نیټه په خوانی گورنر شاه پرمان د خپلې عہدې نه استعفا ورکړې وه. بیا په مرکز کې د اتحادي ګوندونو ترمنځ د دې عہدې په سر د اختلافاتو په وجه د شپږو میاشتو نه د زیات ځنډ وروسته تیره ورځ وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته د پښتونخوا د گورنرۍ لپاره د حاجی غلام علي نوم وړاندې کړو او ولسمشر هم پرون د گورنر د لګولو اعلامیه لاسلیک کړه. د پښتونخوا د مخصوص جغرافیې او په موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې د خیبر پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې د اهمیت په اړه مې په پېښور کې د خبريال او شینون کې فدا عادل نه پښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
په خو به ډیر زیات اهمیت وو د دې عہدې د چونکې د فاټا چې کومې علاقې وې کومې قبایلي جنسیانې وې اب د وفاق زیر انتظام وې او بیا هم د دې صوبې گورنر اهمیت په دې حوالو سره هم ډیر اهمیت لري چې دا صوبه نیخ پنیغه لګیدل د افغانستان سره. دلته که د امن او امان صورتحال تاسو وګورئ که دلته مالی او سیاسي چې کوم معاملات دي هغه ته وګورئ نو په دې صورتحال کې بیا ډیر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ځکه دی چې په وفاق کې وزیر اعظم د مسلم لیگ نون دی او نور اتحادی ګوندونه چې کوم دي هغه برسر اقتدار دي. خو په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. په پنجاب کې موږ کته چې ډیر زر دا فیصله وشوه چې هلته دوی خپل گورنر راوستو او دلته دا معامله لیټ شوه حالانکه دوی ته دلته هم پکار وو.
تیر ماښام په گورنر هاوس پېښور کې د نوي گورنر نه د حلف اغیستلو په دستور کې د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن د یاد ګوند نورو سیاستوالو د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور د صوبې چیف سیکرټري شهزاد بنگش او د صوبایي او قومي اسمبلی ځینو نورو غړو ګډون وکړو. خو په یاد دستور کې د وفاق او صوبې ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په وجه د صوبې اعلی وزیر محمود خان او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال موجود نه و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د کراچۍ ښار نظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. پرون د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهرچیان نیولي هم دي. د چارواکو په وینا په مجاهد کالونۍ کې درې زره غیر قانوني ودانۍ دي چې دوی پر ضد کاروایی کوي. نورحال نیاز علي راکوي.
دا پولیسو لخوا دا کاروائی دا نومبر پا درشتما پا داس محال شوی چې په مجاهد کالونی کې پر تجاوزاتو دا جوڑو کورونو دکانونو او ودانو دا رنگولو خلاب زی خلکو دا تیر و سور زره سی احتجاج پیل کرده دی او دا پولیسو او مظاهره کونکو بیا وقت پا وقت انخطی هم کی گی. پولیس پا مظاهره کونکو اوخ کی بیون کی گیس کاروی او یو شمیر نارینو تر سنگ میرمنی مظاهره چانی هم نیولی او پتانو کی بن کری دی. مجاهد کالونی چې زیاتر پکې بختانه وسی سیمه یو سیندونکو محمد علی د نومبر په درشتما مشال لیډیو ته ویلي چې د کلونو راهسه دل تمیشتو هوس بې کور شوي.
دا زنه ته تقریبا د شپیتو 500 او 500 کلونو زمنګ د پښتانه په دې ځنو باندې آبادو بره په مل کې د زو بل سو وسیله نو مزدوري هم دلته کوله او په دې ځنه کې اوسېده. په غیر د ټیم ورکولونه ناڅاپي چې نو ګاډي راغله شاول راغله فورس سراو چا راکات کو شیلنګ یې کو او
د سیمه یو بل اوسیدونکو سید محمد وای چې په 1 کروڑ شپېتل کروپۍ د هوټل لپاره یوازې سمکه غستی و. هنن حکومت د هر سنه خلاص کړی يم.
دا زما هوټل له دا زما غسر په 1 کروڑ 60 لک روپۍ منی او دا 360 زیره بیا می په جوړولو 3 فلور جوړل اوس حکومت راغی درې ورځې دغه راکو نوټس لا بيدا خالی کا مګه ماتو بیا راغلی دغه ورځې راغلی ما درې ورځې ورځې راغلی مات کړی دي سم ولته
بلخوا د کراچۍ د پرمختیايي کارونو ادارې کې ډي مشر محمد علي وای چې په مجاهد کالونۍ کې په حکومتي ځمکه قبضه شوې دي او د قبضه ختمولو لپاره یې کاروایی پیل کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکو وای چې د خپلو کورونو دکانونو ټول اسناد لري. د سیمې یو اوسیدونکو نواب محمد وای چې نیکه او بیا یې پلار هم په دې کور کې ژوند کړی وو.
70 کالونه تقریبا زمونږ بشران وې چې زما نیکه دلته کې هغه په چیرې بیا زما پلار هغه د دې ځای نه تللې بیا موږ رالو راغړ شو د مزدوري کو دلته کې دلته کې موږ د نس نوټس ملو داګه نو روستو بیا چې راغلی نو په دې حالات کې راغلی چې سار په شپې په 4 بجې من راغلی جمعهتونو ته کوم کسان مانځل ته نو هغه الته بند کړی دي او دلته کې زنانه زمنګ ناس ته احتجاج تا راغلی زنانه زمنګ وهلي دي چې ځکه نه کړلې داونه برقي نقابونه راکاګلې بیا جیلونو ته بوتللې.
د حکومت په وینا مجاهد کالونی چې شاو خوا درې نیم زره کورونه په تجاوزاتو کې راځي چې دوی هیڅ قانوني اسناد نه لري او بیا د کراچۍ د پرمختیايي کارونو ادارې کې ډي مشر محمد علي وای چې د کورونو خالی کولو لپاره د 2022 کال د اگست په 18 او بیا د اکتوبر په 14 هم د مجاهد کالونی اوسیدونکو دا د استلې کې دوه خبرداري ورکړې وو. خو ځایي اوسیدونکو احتجاج پیل کړی دي او دا زمونږ ذمہواری ده چې د قبضې ځمکې را خلاص کړو. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
نیزلی راپور موریدو په خیبر پختونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو د صوبایي حکومت ویان دا تورن رد کړی دی او وایي چې د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بل خوشنن کې وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نیو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشينري په کار راوستل کیږي. په دغه اړه تفصيل د غلام غوث پر راپور کې.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړی دي. د نومبر په 28 نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورچ وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي سرکاري وسایل استعمالوي زمونږ د صوبې سور سرکاري مشينري چې دا ناغه پرشرایز کوي سرکاري تیل استعمالوي سرکاري ګاډي استعمالوي سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره د بدقسمتای نه بدقسمتای نه بیا زمونږ صوبا داسې غنی لکه چې دا د ذاتی جاګیری
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرستر محمد علي سیب نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلطه خبره ده. صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوي. د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي، وفاقي حکومت مونږ لا نه راکوي او په مونږ دا تورونه لګي، په مونږ دا الزامات لګي، دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبه کې شوی اډو نه دی لا فلحال، اخو په پنجاب کې کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه، نه دوه پیسې نه لپاره وسایل استعمال شي، اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حل وزلو نظر لرونکي خبریال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پرویز خټک هغه ټایم ټول سرکاري مشینری پکې استعمال شوی. تاسو ته یاد کرینونو هغه ټول چې لفټرو چې رکاوټونه واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري گاډي کې او ټول سرکاري گاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دغه شانته دې ظلم بکی کی ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دې سرکاري وسایل هم سرکاري گاډي هم سکیورټي هم وزیران صاحبان دې هغه سره هم سرکاري گاډي وي نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري مشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې وروسته پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 26 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکنډ ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي. ولام غوس مشاد ریډیو پېښور.
د غلام غوس راپور مور د اوریدونکو په کرم کې له افغانستان راغلی یو شمیر دوران د خرلاسو پکتیا تجارتی لار د تړ کېدو وروسته یې سر پاتې دي. دوی تر 15 ورځو پر دغه انتظار دي چې لار پرانستل شي او دوی خپل هیواد ته ستنه شي. دوی په وینا خرسونه ور باندې زیات شوی دي او مالونه په خرابېدو دي چې لکه بلې د ډیر تاوان سره مخ شوی دي. په دغه اړه تفصیل د طارق ورغزی راپور کې.
مختار موږ دل ډیر په تکلیف یو، موږ دومره په تکلیف کې ډیر تکلیف کورو کې موږ شایسته دی ور.
دا فریاد د افغانستانه د تجارت په غرض د پولي دی خو راوړدل د گاډي یو ډرایور دی چې د خرلاسو پکتیا لار پر بندې دول 15 ورځو ایثار پاتې شوه. د هغه سره د گاډو یوشمیر نو ډرایوران هم لا کوهاټا تر خرلاسو پورې زی پر زی په لارو کې ولاړ پاتې دي. که څه هم دوی د خپل حفاظت په خاطر نوم لا ښکاره کولو انکاري ول، خو فریادونه خو په ډاډه زړونو مشال روډو ته وړاندې کړل.
پیسې نه لرو نو موږ دلته بیا خرڅ یو وایي چې موږ ته دغه لار خلاص شي چې موږ واړو خپل ملک ته هلته مکرایم پاتې دي. کومې پیسې چې دغه موږ دلته ستا موږ دلته بیا خرڅ نه د مکر تیل لرو نه دومره د وټالو شی شته چې موږ دلته سهلت ژوند دي. نو موږ څه نه وبسته نه یو دو داسه ځای شته نو موږ ته ډېر ژوند مشکل دي چې موږ ته خپل خیر ته واړو هغه ځای موږ ته ډېر د خیر دي.
د جمعې پورز د پولې اخوا له طالبانو سره دوپرزیو او بنګ خو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه تر پیل دو پاس د خلاصو پکتیا تجارتی لار تړل شوه. په هغه جګړه کې د معلوماتو تر مخه یو پوزي او طالب په شمول درې تنه مړه او یو شمیر نور زخمیان شوي ول. تر هغه وروسته سل گاډي لاملونو ډک د خو غیر شوي او تر 500 پورې د پولې اخوا لار د خلاصېدلو پر انتظار دی. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځ په گاډو کې بارشوي سبزیانې او میوې د خرابېدو له ویرې په کم قیمتونو خرڅ کړل او ځینو گاډو خپل رخ پر نورو لارو کړل، خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانې یاد لار پر بندېدو ورځ تر بله زیاتېږي، ولې چې خرچې او کرایانې ور باندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابې دوه وره ده.
او بیا دوی کی چکم ایکسپورت کی چکم سبزی مرزه وی څه خاغه خپل د لوکل مارکیټو کې خرڅ کی او څه خرو پښوی انده سه امپورت کی چکم انګور راتللو لوکل مارکیټو کې څه خرڅ کی څه ونه خراب شو.
د کورمه پر خرلاصولار هر ورځ د خاطر او یو پر خلک د بیمارو او خپل خپلوانو سره د ملاقات په غرض راووړي او هغلته په 24 غنټو کې تر د نیم سوه تجارتي گاړو ته د تلو او راتلو اجازه ملاويږي خو اوس د هر څه په ټپه ولاړ دي. د پړچینار اوسیدونکو او تاجر حاجی رؤوف حسین مشال رډیو ته وایي که حکومتونه دا نشي کولی چې د شخړې حل تر راوستلو مخکې لار د تجارت پر وړاندې پر بشپړ توګه خلاصه کړي نو بیا دومره دې وکړي چې له نور توانونو څخه د بچ کېدو په خاطر ګیر شوي گاړو او خلکو ته د وروختلو او راوختلو اجازه دي ورکړي.
زمکه لنجره پیښه شوې ده په کور د افغانستان او کې کابل او پاکستان اسلام آباد دي کې څومره زر کې دلې شي په جرګو په ذریعہ باندې وي مذاکرات په ذریعہ باندې مسله حل کی سمه کا د ګړو ول د کوم خلک ولور دي او ډیر وخت نه لوډډ ګړو دي چې د مسله حل شي.
په خلاصو او بډکی کې مش قومونه د پولي اخوا پر سونو اکړه غزمکا داول لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پاس د افغانستان غاړه پاتې شوی. کڅو هم د ګل لورځي پر پوله جګړه نه ده شوی خو تر اوسه رسمي دزبندی نه ده شوی او دوه خوای په مرچو کې سنبال ناشتي. د نومبر پر 28 له طالبانو سره شوی مذاکرات پر دغه ناکامه شول چې هغوی د یاد کومونو داوانه منله او دا دریزه درلودلو چې ازغن تار د خواټوله منطقه خپل بولی او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کول تب دوام ورکوي. په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړ. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دوه ملکونو تعلقات ترنګلی شول. په دغه معاملې کې د دوه ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وارې جګړې هم شوې. طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور.
طارق ورکزی چې لکور میحال راکو د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې په کال 1901 کې د مشرقي پاکستان له پاکستانه د بلیدو ذمہوار فوز نه بلکې سیاستدان دي. نوموړي پرون په پنډه کې وی دستوري ته ویل چې په خوانی مشرقي پاکستان فوزي نه بلکې سیاسي ناکامي و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیاست کې د مداخلت له کبله په فوز نیو کې ډېر شوي دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د پخوانی مشرقي پاکستان د ناکامۍ ذمہوار فوز نه بلکې سیاستدانان وو. د نومبر په 28 جنرال قمر جاوید باجوا په رولپنډۍ کې د فوز په لوی دفتر جنرال هډ کوارټر کې د دفاع د ورځې په مناسبت سره غونډې ته په خپله وینا کې دغه خبرې کړې دي.
سابقه مشرقي پاکستان ایک فوجی نهي
پخوانی مشرقی پاکستان پوځی نه بلکې او سیاسي ناکامي وه. د جنگیدونکو فوجیانو شمیره 92 زره نه صرف 4 زره وه. د بقای خلک په بیلابیلو سرکاري محکمو کې وو. له دې 4 زره خلکو مقابله 2.5 لک هندي فوجیانو 2 لک تربیه شوی مکتی بهني سره وه. د دې باوجود هم زمونږ فوج د بهادرۍ سره جنگ کړو.
هماري فوج بہت بہادری سے لڑی.
1900 کال کې پاکستان کې عام انتخابات شو. د قومي سملی لپاره عوامي لیگ تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې وې خو په ځای د دې چې دغه ګوند مشر شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم ټاکل شوی و د څه مودې لپاره په زندان کې اچول شوی و. په 1901 کې د دسمبر په میاشت کې د بنگلاديش خلکو ازادي واخیسته او خپل وطن د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش ونمو. دغه جنگ کې هندوستاني پوځ د بنگلاديش ملګرتیا کړې وه. دا چې پوځي مشر قمر جاوید باجوا د دغه جنگ د ناکامۍ ذمہوار سیاستدانان بللي خبريال او تجزیه کار شم شاهد دغه تور ردوي. د نومبر په 28 ماخامې مشال رډي ته وویل انتخابات هم د پوځي واک یا مارشل لا په دور کې شو. جنگ او ناکامي هم د مارشل لا په دور کې سرته رسیدلې و.
1955 کې مارشل لا لګي دا ایوب خان راغې او چې ایوب خان په 1901 او یایم کې دغه حکومت ختمې دونو اقتدار یحیا خان تور کو چاغم یو فوجی جرنیلو او دغه کی سیاسی خلکو او دغه سیاسی اغه خلکو کو چې کم په خوا د برتانیوی حاکمانو سره پاتیشو دغه و پادارو اغه سیاسی مشران نو چې کم د فاطمه جنا سره کم د شیخ مجیب الرحمن سره او یا کم د باچا خان او د عبدالصمد خان چکزی یا د جی ایم سید پشان مشران سره.
پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې ویلي پاکستانی پوځ شپه ورځ د ملک په خدمت کې لګیا دی بیا هم ور باندې ټکونه کیږي. باجوا زیاته کړه د ده په خیال دا ځکه چې په تیرو اویو کالونو کې پوځ په مختلفو شکلونو کې په سیاست کې مداخلت کړي او دا خبره غیر آئینی ده. نوموړي زیاته کړه تیر کال بیا پوځ یو فیصله وکړه.
اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا
نزکہ تیر کال فروری کے پوز یہ فیصلہ اکڑے چیرات ان کی وہ پوز حیثی و سیاسی معاملہ کے مداخلت نہ کبھی نزتا استدا باور درکم چہ منگا پدی سختی سر کاربن یو او روبا وہ بھی ہم ددی آئینی عمل دستائین پزائی مختلف فڈول و پوز باندی تنقید شورو کا غیر مناسب او ناخوخ جب استعمال کرا
بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا
فوزی مشر پخپل خبرو کې د تیر کال مانا د 2021 د فروری ذکر وکړو نو صحافی او تجزیه کار حمید میر د جیو ٹی وی پی او پروگرام کې د نومبر په 21 مخام په خبرو کې ویلي جنرل باجوال د دې خبرې تذکره نو په کار
اگر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال
کدی پخپل وای تیر کال فروری کې په سیاست کې د مداخلت نه کولو فیصله کړی نو تیر انتخابات خود 2023 کې شو د 2023 انتخابات مبارک ډیرو سیاسي ډلو د درغلي شکایتونه هم کړو او ځکه هم د عمران خان حکومت ته سلیکټډ ویل
حکومت آئی کی تو اس کو سلیکٹڈ کہا گیا تھا
په جولای 2023 کې پاکستان کې عام انتخابات شوه عمران خان وزیر اعظم ټاکل شوه چې د هغه وخت اختلافي ګوندونو عمران خان ته ګومارل شوه ویلو مخالف ګوندونو تورونه لګولې عمران خان د پوز لخوا ټاکل شوه دی قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې د عمران خان د نوم خستو بغیر ول چې ته څه غنې چې ګنه بهرنه سازش پکې او پوز به همدا سي ناسوي دا ناممکن ده بلکې ګناه کبیره ده نمور زیات کړه کوم خلق چې دا غنی چګنی پوس کې به اړې غړې جوړ کې هغه خلق به همیشه ناکام وي شانواز ترغزه ماشال ریډیو په خبر
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردو پی خبر دا چرته چې د بیلابیلو پونتونو د فاین آرټس یا هنریز د کړو د کوونکو ترمنځ د دوی د کار او نندرتون په حواله باندې سیاله تر سره شوې دي د غزده کوونکو وایي دا ډول مقید وي د ډېرې کمې میلاویږي او باید د صوبې نورو سیمو کې هم د داسې هنري غونډو او نندرتونونو انتظام وشي تفصیل شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پختونخوا دا کلتور محکمې لخوا شوې دغه نندارتون کې د پېښور 15 پوهنتونونو د اتیو څخه سیوا هلکان جنکوز د کونکو خپل هنري کار د شالو لپاره اخو دی وو دغه نندارتون کې برخه خستون کې د پېښور پوهنتون فاین آرټس ډپارټمنټ او جالا وای چې دا سې نندارتونونو کې دوی او د دوی کار ته ستاینه او پیژنګلو ملاويږي او باید دا نور سیمو کې هم وکړي شي ځکه د سیمې ځوانان او پېغلو کې د توان یا صلاحیت هیڅ کمی نشته دی
دلته زمونږ او نور آرټسټ دي هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپورتونټی ده موږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي دلته او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا موږ نور هم خپل کار خکو زه بالکل غواړم چې دا هر سیټي کې دا داسې کمپټیشنز کیږي موږ لپاره ډېر زیات ښه کار وشي کنه چې زمونږ خپل یو پینټینګ چرته بوزو خلک ګوري او ډېر زیات اپریشیټ کوي بالکل کې خو څه دومره ویل نه ورکي خو چې په تاسو کار اوري نو خلک ډېر زیات لایک کوي او آرټ په باره کې خو ډېر زیات کمی کنه لکه دومره زیات اپورتونټیز موږ ته نه لاویږي زمونږ آرټ چې کوم سټوډنټس دي کنه ډېر زیات ټیلنټډ دي خو بیسیک دغه پرابلم دي چې اپورتونټیز نشته ورل
دا سوابه محمد اسیم وای چې د خپل کار کې د یوسف خان او شیربانو قصه بیانولو هڅه کړې ده وای په دې سیمه د داډل هنرونو ستاینه او پیژنګلو ډېره کم ده
لکه بچپن کې مونږ دا لوک داستان اوریدل او به کې لکه څنګه یوسف جان او شیربانو نو په دې کې مطلب هغه شیربانو چې کوم هغه مایند کې چې کوم هغه تصویر هغه ماډل ته پریزنت کړی دی هغه خوشالي ملاوي کې ځکه ته سپورټ ملاویږي ځکه دلته تمنګو ګروپ په پاکستان کې لکه د فن قدر شو د فنکار قدر نشته
دغه نندارتون او سیالي تابع کون کې د خیبر پښتونخوا د کلچر او سیلګری محکمې ډایرکټر بختیار خان مشال لیډو ته وای چې مقصد د دې د خپل ځوانانو په مثبت سرګرمو کې اموخته کول دي او د پښتنو خپل کلچر مخ په وړاندې بوتلل دي دوی دا ومنله چې د صوبې نور سیمو کې دا ډول حل زلو کمې دي خو وای زربا نور زلو ته هم دا پروګرامونه وغځوي
مقصد دې وخت دې ایونت دا چې مونږه 10 روانټان په دې اکټیویټیز کې انوالو مونږه د خپل ینګ کسان ته داسې موقع ورکو چې هغه داسې د سوچ بدل کو هغه مونږه تعمیراتي سوچ ته ورکو هغه دې میدان ته راشي او هغه داسې سوچ شروع کړي چې په کم کې د ملک د علاقې امن به راشي چې دا مونږه ډېر د کوست اکټیویټیز وکړل او په خبر به سوکړه چې په خو کې داسې پته راځي خو درته کا سان دې یونیورسيټي ډېر دي روانټان ډېر دي نو هغه انتظامات په اسانه کې دي کومه کې مونږه کوشش کوو چې مونږه په هر ډیویژن هډ کوارټر کې دا ایونت وکړو
دا کلتور او سیلګری محکمې لخوا تابع شوی د خیبر پښتونخوا د کلتور د سفر پنوم دغه نندارتون کې غوړه انځورونه جوړونکې او پینټینګز کونکو ته نقد انعامونه او سندونه هم ورکړل شو او په دې کې د زده کونکو نه علاوه د ژوند د هر میدان سره تړاو لرونکي ګډون وکړلو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اردن کو درنگ شبی لا پا پختونخوا کی دا سحر لسنی میں بجے کی دن کی دی تاستا دے وقت مهم خبرون نا یو سو مهم خبرون نا ما حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه د خپل چوکی سوګن پورته کړی دی. د کراچی ښار نظم آباد په مجاهد کالونی کې متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د خلکو لخوا احتجاج دوام لري. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو اتیا کلونو لپاره دی د ملکنډ سیمې ټیکسونه ماپ کړي او د غلطه دی امنیت پزی کړي. او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایرانی جنټانو په تیرو څو اونیو کې د هیواد کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وژلي. دا د دې وخت مهم خبرونه او اوس وړاندې کوو. زموږ ونیزه خپرونه د مشال د رڼا لاندې بحث دا خپرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. څنګه څنګه چې د پاکستان فوج د نوی مشر د ټاکلو نیټه را نږدې کېږي ورسره د دې هیواد سیاست ګرمې شي. ټاکل شوی چې د نومبر پر 9 به د اوسني مشر جنرال قمر باجوا کاري موده پای ته ورسیږي، خو د قانون تر مخه تر دې وړاندې باید د هغه پر ځای د فوج نوی مشر وټاکل شي. دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو کوریج یا پوشش هم د دې موضوع شاوخوا راڅرخي. پوښتنه دا ده چې داسې ولې دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې چېړو. مېلمانه مو په پېښور کې د ډان ټلویزیون د دفتر مشر علي اکبر او دارنګا په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز ویبپاڼی مشر خبریال عبدالله جان را سره د ټلیفون په لاین دی او په دې بحث کې به برخه را سره اخی. تا عبدالله جان سیب تاسو او علي اکبر سیب تاسو دواړو تار کلی وای. مهربانی. عبدالله جان سیب سوال دا دی لکه په دې دغه کې موږ په دې انټرو کې یا په دې سر کې راپور ته کلی چې د پاکستان نوی د فوج مشر به ټاکل کیږي، خو د پاکستان دا وخت ټول سیاست او بلکې لډيري مودې راځي دا ټول سیاست او سره چې کومه میډیا ده دا شاوخوا هم دغه موضوع باندې خبرې کوي. دا وایي یعنی د یو فوج د مشر ټاکلو سره کڅم د جمهوریت ملک دی دومره زیات اهمیت ولی؟
بالکل په یو جمهوریت معاشره کې خدا داسې ناشنا غوته خبره کاری د په دنیا کې په نړۍ کې چې څونه جمهوریت ملکونه دی هغه دا دا فوج مشرانو نامے ممکن را دی اکثر ہو عام خلق تو خوب بالکل نہیں پتا جبکہ پاکستان کی جدے دا شے دیر زیاد دغل سرا جدے دے بند بحث کی اور دے وجہ یقیناً ان تک جدا چے پا پاکستان دا ریاست پا معاملات کے دا فوج زان لیو اہمیت دے جی اس دے مطلب سوکسنگ ہوگا تھی اہمیت نہ فوج اہمیت نہ سب مراد تھے اکثر سوال دا کی جی فوج ہو ریاست پائیداروں
عبداللہ جان صاحب ستاسو ٹیلی فون کی یاست پلائن خما خیال انٹرنیٹ کی سے مسئلہ راغا خمر بیا اورتا ٹیلی فون کو عبداللہ جان صاحب تاسو تبیا ٹیلی فون کو علی اکبر صاحب تاسو عبداللہ جان صاحب اور عید علی خبہرا لاول خبر سے حگا بنیادی وکا چې په دنیا کې د نورو ملکونو د فوج مشرانو نمونه عام خلکو ته یا بیا دغه عمل چې وي هغه ډېر په دغه وسی څوک دومره زیات اهمیت نه وي پکې، خو پاکستان کې د اهمیت ترکیې په دې د فوج ډېر اهم رول دی. ستاسو په خیال باندې دغه اهم رول یعنی په کومه معنا سړی واخلي؟
کاکر صاحب زبا هم دا خبره با عبدالله جان صاحب ته کوم ده کې کټ شو هغه دینه مخته بوزم هغه دا خبره وکړه چې د فوج ډېر غټ رول دی راغی چې سموجه کې دی شي په پاکستان کې. نو لبا د مرغه په پاکستان کې یو ګډ مډ پر جمهوریت ته دا د وسنه نه ده. کله دا لګوندې مضبوط شي او کله دا بیخي چې دی نو هغه کمزورې شي. او زمو په نظر باندې زه چې خپل ګورم نو په 13-15 کالو کې دغه مات ګډ جمهوریت کې رہنو دې ته نور هم نقصان ورسېدو. او دا غي وجه هم دغه وکړه چې د تحریک انصاف حکومت په حکومت کې راغی دا غوي ګوند نو راغې نه پستا غوي ټول فیصلې چې کمې دي هغه د دغه ادارې په مشورت او دغه ادارې په خوخه باندې وکړي. هغه چې د تحریک انصاف خپل هغه کم سي د سیاسي جمهوریت حکومت والا یو رولي او هغه ادا کی هغه مونږ ته ونه خودلې شو. د دغه وجنه دا مسئلہ نور ہم لگا جمہوریت والا کمزور شو بے پاکستان کے نور سمر جماعتوں نے چیزیں نو لازمی خبر راغویم سیاست کے چکل سے جماعتوں نے دغے ادارے تنز دیکھی گی اور نور لڑے پاتی کی گی نو آغوی دا گنی کی آغوی تا نقصان ملاوی کی نو وس ہم پدی کی کمنگا اوگورو دغا جماعتوں نے چیزیں نو آغا لگا دا فوج دا سوری لاندی شوی دی او دا دا مهموالی اندازہ تاسو دا دینا دا گولے شئی کہ نن پرون ہم امریکی خبرہ کرنے دا چی پا پاکستان کی زمان دا حکومت سرکار نشنے جی سوک امرازیز دا کمونگ دا پار امپورٹنٹ چیزیں نو آغا ارمی چیپ دے دغا شان کو مطلب ہے دا نانے نور مهم قوتوں دی آگے کی کو سعودی عرب دے آگے کی کو برطانیہ دا آگے کی کو چائنا دا نو آگے تول ام دغه طرف تستر گلری چگنی زمون دا سره دا هغه سره بکیږي د حکومت سره نه کیږي دا زمون بدقسمتی دا او دا سیاسی جماعتونو سره نو هغه خپل رول نه ادا کړي او چې کله د رول ادا کول وخت نو بیا یو د یو نه مخکې شي بل د بل نه مخکې شي ام دغه ادارو ته په سیاست کې د مداخلت لارې هواروي دا وجه ده چې پاکستان کې د تیر او دوه میاشتو بل خبر نه کیږي او د آرمی چیف تقرری ته هغه کیږي کنه د دې نوټیفیکیشن هو یو د کلر کار دی چې هغه دغه جاری کوي
مننه علی اکبر تاسو ما خیال په ډیر ښه پسې منظر کې ورته تصویر ورکي عبد الله جان صاحب تاسو ټلیفون پریسو تاسو هم دغه خبره کوله خو بهرحال ستاسو نظر ګورو ستاسو پر هغه ځای باندې خبره ختمه شوه ستاسو وي چې د پاکستان د فوج د پاکستان پر ریاستی معاملاتو کې اهمیت زیات دی او هغه هر څوک چې هر څنګه تشریح کوي هغه بل سوال دی نو پر دې ځای باندې ستاسو خبره پرې شوې ولا خو تاسو جاری وساتئ که مهرباني وکړئ
جی ما عمدہ وی چې په ریاستی معاملاتو کې د فوج دې او ډېر اهمیت دی او هغه وجہ عمدہ دا چې طاقت مرکز چې دی هغه په پاکستان کې فوج دی او دا په جمهوری معاشرو کې داخلي دا په پاکستان جمهوریت یو ناشنا غونډه جمهوریت دی چې دلته دا طاقت مرکز چې دی عوام په ځای فوج سره دی او ټول اهم فیصلې چې دی هغه فوج کوي او په دې وجہ دا فوج چې دی هغه سیاسي ګوندونه هم چې دی اب متاثر کوي خپل دې کردار نه او یا سیاسي ګوندونه هغه نه متاثر کیږي یا چې کوم سیاسي حکومت نه دی هغه په معاملاتو کې فوج یا د هغوی بغیر د مرضی نه یا هغوی مرضی سره مداخلت کوي مونږ ته یاد دي چې عمران خان صاحب سره د موده مخکې دا خبره کړې ده چې کله هغوی حکومت او د پاکستان تحریک انصاف نو دا قمر جاوید باجوہ صاحب چې دا فوج مشر دی هغه چې دی هغوی سره ډېر کومک کړی دی په دې لړ کې په مختلف دغه کې شیونو کې نو مانه چې دا دا فوج په دې دغه څنګه چې فرم خبرو کړ چې ایون په نړۍ کې صرف پاکستان کې نه دند نه نړۍ کې دا کړنه دي کیږي چې پاکستان کې کم اصل سٹیک ہولڈر چې دی هغه فوج دی تاسو به یاد دي دا مودی صاحب هم یو ویډیو چې دی هغه کې هغه هم تک خبره کوله هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات کتل شوی نو دا یو حقیقت دی بھارت پاکستان کې چې جی جی
شمنان عبدالله جان صاحب ما خیال تاسو خپل نظر ورکی علی اکبر صاحب تاسو دواړو تقریبا یو خبره کوي خودی کی سوال دا دی چې تقریبا یعنی عمران خان دا خبرم کړي و چې کله ز دول ز وزیر اعظم ما نو هغه وخت کې ذمہواری به لبل چا سره و ان ذمہواری لما سره و اختیار لبل چا سره و یعنی فوج طرف ته ویل بیا دا ویلو چې یاره موږ کله بجټ پاسولې نو موږ به انټیلیجنس ایجنسی یا فوج ته ویل چې دا ممبران را پوره کړي دا بجټ پاس سي نو معنی تاسو دوالم دا خبره کوي نور سیاسي پارټیان هم دا خبره کوي بیا سوال دا دی چې بیا په پاکستان کې د هر څه سیاسي معاملات کا ګډوډ سی کا معیشت ګډوډ سی کا نور کسی وی د دې ټوله ملبا بیا پر سیاستدانانو ولې پریوزي
جی بالکل دا په پاکستان کې دا خبره چې دا غره روانه ده او د بده مرغه چې ده نو زمونږ لکه سیاسي جماعتونو ته کوم دی هغه کو نو شریف تاسو وګورئ بیا هغه په سلفونو ګرځي چې دی ولي وستما او د حکومت نه پاستا دا شان کو د عمران خان دا خبره کله کړی دا نو هغه چې د حکومت نه تله ده نو راځي ورسته کړی دا چرته یو مطلب سیاستدان دا خبره ونه کړ چې هغه د ملک وزیر اعظم یا هغه په وخت باندې هغه دا وایي چې به زمالاس کې هیڅ نشته زمالاس کې مطلب دا نه کیږي هم دا سیاست دانان د دغه طاقتونو سره چې بالکل څنګه په څنګه باندې رواني او د مفادو یو لوبه غونډه رواني چې اغوینه سیاسي ګوندونو ته مفادي نو دی سره رواني کو فرض کړ اغوینه او ته مفادني نو هم دغه سیاسي ګوندونه چې کم ده دا بیا په اغوی باندې تورونه چې هغه لګوي او فوج دا کېده نشي کومه ارسوم را وایو دا جنرالان ارسوم را وایي چې را موږ د سیاست نه لاس واغستو موږ نه کو موږ نه کو پاکستان به داسې جغرافیایي لحاظ سره هم او معاشي لحاظ سره هم داسې موږ چې په دې کې د فوج رول چې کم دی هغه نظر انداز کېده نشي خو دغه رول چې کم دی د دې یو حد مقررول پکار دی لکه دومره نه دي نن موږ وګورو پاکستان کې چې کم سیاسی حالت ته یا زمونږ د ادارو یا د ریاست کم پوزیشن ده هغه ډیر زیات کمزورې شوې ده لکه دا تقرری چې دا به مخکې کېدله او دومره اهمیت ورول وسومره چې وسته اهمیت وردا خو دا هغه اهمیت دومره پاتې نه شو بلکې مطلب یو قسم لا ډیر زیات په چوکونو کې چوراهونو سړکونو کې هغه خبره چې دا ډیسکس کیږي دا غي وجه سره مخکې به هغه تقرری راین دلاندې کېده کم یو وزیر اعظم چې به وو یاد هغه نږدې کس چې به وو بس د ادارې سربراه او د هغوی ترمنځ به دغه مشوره وشوه اوس خو دا خبره ده چې په دې کې سیاسي جماعتونه سټیک هولډرز جوړ شو یو غلط غوندې روایت چې هغه رامې ته کېږي چې زما جنرال برازي دانه خبره اوس پورې ولې لنګېږي دا ته موجه دا چې سر جماعتونو ته یو قبول ده بل جماعت ته تحریک انصاف ته بل قبول ده نو کو دا روایت پاتې شي د سبا بار سو کسان رو باسي سړکونو ته هغه ته هغه وایي چې زما کس ته جنرال شي نو دا ځل چې دا معاملہ ډیر زیاته خراب شي او پاکستانی ادارو ته او ملک ته نقصان ده دی روان ده ځکه چې معیشت هم تاسو ته وړاندې ده دی اره دوه مورز بیان راځي چې مونږه ډیفالت طرف ته روان یو او دوه مورز په ملک دا اړه کړي روان نو روزګار ولاړ دی هر څه ولاړ دی
مننه ډیر علي اکبر تاسو یو طرف ته اشاره وکړه عبد الله جان صاحب بلکې اشاره نه د خبره علي اکبر وکړه چېره دا اول وار دی چې په پاکستان کې مخکې هم د فوج مشران جوړېدل او د نومبر په میاشت کې او دی کې به چیف اف آرمی سټاف یا د فوج مشر یا د فوج ادارې له طرفه نمونه ولاړل او بیا به وزیر اعظم چې دی په هغه کې د یو سړي انتخاب وکړي هغه به د فوج مشر سو او دا به ډیر په آرامه باندې وشو خو دا اول ځل دی چې په پاکستان کې دومره د ځنډ ښکار کیږي او دا کې ناوختي راځي لیټ کیږي دا شان سوال دا دی چې آیا اوس دا ځل کچرته د فوج مشر ټاکل کیږي نو د پردې شاته چې کم سټیک هولډر دي یا سیاسي پارټیانې دي دا به د ټولو په خوخه یې کنه به دا به د قانون او آئین مطابق وزیر اعظم کوي او داغه د بل چا خوخه بنې پکی
نه خیر دا خو بهاله مونږ ته پته لګی چې کله د فوج مشر وو ټاکل شي کنه نو بیا مونږ ته پته لګی دا چا د خوخه امیدوار او چا د خوخه کاست کنه جی فلحال چې دینو جی ایچ کیو نه چې د شپږ نامه چې کم ټاپ موست سینیئر ټاپ موست
سینیئر دی
ټول نو مته سینیئر جرنیلان دی لیفټننت جنرال دا وی نامه راغلی دی او هغه مته وزیر اعظم بوز ډیسایډ کړي او قانون کوم دغه چې دا وزیر اعظم حق دی هغه ډیسکریشن چې کم منو تک استعمال او
ثواب دی دی دی
هغه ډیسکریشن د وزیر اعظم دی ثواب دی دی او جی چې هغه به مطلب دا کوي یقینا هغه به مشوره کوم کوي ودل ته یو کرتا سو جرسی ته یو پوینټ دلتا ریسپون وړم چې مطلب پیرشه وخت کې او اوس په دې اوس چې دا کم نن سبا چې دا فوج مشر چې کم د حقیقي هغه کې یو فرق ډیر غټ دی مخکې په دا چې هر کله با چې هر یو حکومت پاو او د فوج مشر تبدیلی وخت پران نو هغه حکومت دا فیصله کوله او چې کم حزب اختلاف کې اپوزیشن به کې به کم جماعتونو هغه مته خواهش نه باوجود چې ده نو هغه هغه باندې به امن نه ساتک نه وي چې بس ټیک دي چې دوی په حکومت کې دي او د دوی حق دی د دوی وته ثواب دي نو دا حکومت به کوي یا کې دي چې هغه به بیک ډور څخه دغه به کول خاموشه سره به چرته مته لوبینګ به ځان د پاره کول یا مخصوص جنرال د پاره به کول دې یو ناشتا خبره ده چې شو چې یو پارټي یو جماعت یا په اپوزیشن کې دي
یعنی تحریک انصاف یادوي
تحریک انصاف او جی هغه په اختلاف کې دي او هغه خپل خواهش غواړي چې هغه پوره شي پدے لڑکے د فوج مشر پٹا کلو پر لڑکے او یو پولیٹیکل پارٹی چ دے خپل خبر بسنگ چاہتا رسی ظاہر خبر اغبا کوسو تر ازی سڑک تر ازی اغبا عوام استعمالی نو اس دا تا ناشنا خبر دا چ یو پولیٹیکل پارٹی چ دا اغا بالکل خکارا دا وئی یا دا بے وے یا دا دا بغیر دا وینانا دا دا دے خواہش اظہار کرے دے کہ دا مخصوص کس کے دے دا سو آرمی چیف او لگو ہے یا دا دے او لگولی شی نو دا وجہ دا چہ دا شے اس تیر شوے کلونونا یا ماضینا چہ دے تیر زیاد دا ڈسکس کی گی دا یو نوے سینریو مطلب دا مو غالباً چہ دا پہلا دل دا 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 حالات را پیش دی پاکستان کے جی یو اپوزیشن پارٹی بالکل پخکارا چہ دے آغا یو مطالبہ خدا بعضی وقت ویل دی بعضی وقت ندی ویلے ہو بہرحال اشارو کنائے او سر دا خبر رسول دا چہ دا زما دا چوائس دے زما دا خواہش دے او دا کر دے تغشی
شای منن عبداللہ جان سے بتا سو آغا فرق یاد کی او علی اکبر سے لکہ عبداللہ جان سے بوائی سی تیرے کے انصاف یعنی دا لکه څنګه چې عبدالله جان سی بولی چې په خوا به داسې نه و چې حزب اختلاف چې دی هغه د فوج د مشر په ټاکلو کې یا مطالبه وکړي یا د لابینګ وکړي یا ځان ته لاره جوړه کړي دا اول ځل دی چې تریک انصاف چې مشري عمران خان کوي هغه داسې په اشارو کې نایو یا ښکاره وایي د فوج د شپږ نمونه تللی دي اوس وزیر اعظم کور ته دفتر ته او هغه په دې کې یو ټاکي په دې کې هغه کسان هم شته چې کوم تریک انصاف غواړي کنه او خیر هغه خوشکارانه دی ولی چې څوک دی خو په دې شپږو کې هغه کس دوه به یي چې هغه د تریک انصاف په خوښه غواړي چې دا د فوج مشر سي ستاسو په خیال باندې د عمران خان دغه غوښتنه که په اشارو کې نایو کې ده که ښکاره ده که د پردې شاته ده دا به د نوي فوج مشر په ټاکلو کې ومنلی شي که نه هغه به وي چې کوم حکمران اتحاد غواړي
جی کاکر صاحب تاسو لازمی خبر دا نمونه لکه با مونگ سرگندوی خوزه
نا نا
زیر بداو کی زکر جمونگ دا دیت توان نشو دارنه پیهوار که راستیو خبر دا دا چی دا سو پری دا انصاف دا تحریک انصاف دا خواهش خبر دا او آغا آغوی سو سو پری مطلبا چی ویدین دی او چی دا آغوی دا خبر با او منلشی یا با او نمنلشی کاکر صاحب د وسه پورې کو تاسو د تحریک انصاف سټریټجی ته وګورئ نو هغه سټریټجی چې کومه ده هغه بالکل مطلب دا دی یو پوائنټ لپاره ده دا هغه نو د ایستر کار نه دی چې هغه د آرمی چیف تقرری ده لکه په 25 نومبر دا تقرری چې هغه فائنل کیږي او هغه سره سره هغه لانګ مارچ یا دا چې کومه درنه هغه پینډی ته را رسیمو نو تر وسه پورې د عمران خان چې کوم دباو ده نو هغه دا معاملہ او درولې ده لکه مطلب کو دا دباو نه وینو تر اوسه پورې به ډېر په صحیح طریقې سره دا مسله چې دا هغه ورکړه شوې وه او اوس تحریک انصاف په دې مسله کې په باضابطه توګه یو سټیک هولډر جوړ شوی دی چې دا هغوی د تحفظاتو لرې کولو کوشش هم چې دی هغه کېږي هغه د پرویز خټک سره د مذاکراتو په صورت کې یا په بل صورت کې خو دغه چې کوم یو څیز دی هغه روان دی بل د دې یو سیستم بالکل لکه مونږه دا خیال نکو چې دا آرمی چیف تقرری چې کومه ده نو دا د دوو کسانو علي عبدالله جان صاحب اینه والا مخه ورکړه او بل په حلاقن لحاظ سره هم په دغه سره چې کوم د ادارې مشر آرمی چیف یې او هغه زی ریټایرډ کیږي نو دا هغه نه بهتره څوک نه ګڼي چې هغه چاله دا خپل ډنډا کې دا لاس کې ورکی ځکه یو کس په بار خلکو یاد یو سیاسي جماعت چې هغه خو هکې دې شي چې هغه جنرال باغلا فیدی ورکړي د راتلونکو وخت په اور سره وادي کې دې شي خو د ادارې سربرانه بهتر څوک نه پويږي ځکه چې هغه ټول ادارې تم ګوري دې سره سره بیا بل څه کم کس دی وزیر اعظم نو دغه دوانو کوم مشوره دې یا کوم صلاح دې دا د ملک د پاره بهتر ده او کفرس کا دا روایت جوړ شي دا کوم چې جوړ کښه ده لکه د دې یو پوینټ موږ دې ځکه اوچت کو لگا دی واکه ملک ته دی نو هغه د روزګار ضرورت ته ګران دي د ټول نه زیات اوچت را دا دوه میاشتو نه تحریک انصاف په سړکونو باندې ده آیا یو رستا سو واره دل چې هغه د دې لپاره په حکومت باندې پرېشر واچو دا پوزیشن کار دی چې هغه په حکومت پرېشر واچي چې عوام ته ریلیف ورکي د دې ګرانې نه د دې بیروزګارۍ نه نو دا هم ملک ته
عمدہ سیاسی جماعتوں نے الٹا نقصان رسائی کیا آگا کو بیاد ویل حکومت راشی نے پنجا کہا کہ عمدہ نقصان بیا پورا کے دل گران دی
دا تا سو ډیر مهمه دا ولسی اړخ ته اشاره وکه خو دا شی په پام کې تو اوس حالاتو کې ساتل شوی نه دی عبد الله جان صاحب لکه څنګه علی اکبر وې چې یاره زمو د پاره مشکله ده خو بهرل زم نه غواړم تاسو نمونه واخلې خو په دې شپږو نمونه کې به خامخه هغه کاس یا کسان وی چې هغه د عمران خان د خوخي وي خو سوال دا دی چې عمران خان یا یا تحریک انصاف د اپوزیشن ګوند په توګه باندې چې مخکې دا روایت نه اوسې جوړي ولې غواړي چې د خاصي ینداسي کست راشي چې هغه د دوی خوخ وي او هغه د فوج مشر سي یعنی دا د دوی ولې داسې کول غواړي
دې ګوره دا کله چې 2018 انتخاباتو شول نو په هغه انتخاباتو باندې ټولو نه غټ الزام دا و چې دې کې د عمران خان پارٹی پاکستان تحریک انصاف سچدین او چټونا ورکړی شوی دی په الیکشنو کې هغه مدد شوی دی او بل پاتو دغه چې به امیدوارانه ناکام کړی دی او تحریک انصاف والے کامیاب کړی دی
صحیح
یو خدا خبر شو دا الیکشن په حواله سره دی کې پر نوم خو دا چانه سو خبرن خبره به ډیر واضح هوا چې دا اشاره یعنی هغه مددگار چې دی په تور اشاره چا طرف ته ده دا موږ ډیسکس هم کړل چې چا په پاکستان کې زیات چې دی د قوت د طاقت مرکز چې دی هغه څوک دی
صحیح
اچھا جی ها بیا چې دی کله چې د عمران خان سره حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شو او هغه به چې دی نو د فوج او خصوصا د آرمی چیف جاوید قمر باجوا صاحب ته تعریفونه ورکړل چې دوی مطلب یې جمہوریت لپاره ډېر جمہوری ذہن لرم کې او جرنل دی او د جمہوریت ډېر دغه کوي سپورټ کوي بیا موږ دا مخته چې چیف صاحب چې د بلا ملکونو ته لاړل او بیا چې کله حکومت د طریق انصاف ختم شو نو عمران خان صاحب دا ومنله چې په زمونږ په حکومت چلولو کې دا آرمی یا دا آرمی چیف جاوید قمر باجوا صاحب یا دا آئی ایس آئی نو میں
آغا وقت ما شو جنرل فیض
آو جی جنرل فیض صاحب بے یادول چی دوی با مدے مونگ با بجٹ با دا کول منظورول نو دو کسان با دوی امینیز با دوی زمونگ رضا کول و چی کم زمونگ اتحادیان و غویز دا پارا با مونگ کا مدد ضرورت بو نو مطلب زمادہ دے چھے پا مختلف مراحلو باندے دا سے سے خبرش کی گی چھے اغانا دا واضح شی چھے ونر دا ادر وے دا طاقت چھے کم طولو نا طاقت ورہ ادارہ دا اغا پا ملک سیاسی حکومت سرا سنسا مطلب چھے
یعنی ستاسو زما سوال داو عبداللہ جان سے ستاسو سوال زما داو چھے یعنی سل ولی عمران خان یا پوز به اختلاف کې دی یو خاص کس یا خاص کسان غواړي چې د آرمی چیف شي یعنی تاسو چې دی وایي چې راتلونکو انتخابات به شي بیا ور سره مرسته وکړي که څنګه
مطلب دا دی چې مونږ بیا د غترا شو او موږ په طریقو سره چې کم طریقو په اقدامات وکړي کیږي 2018 په الیکشنو باندې بیا موږ که شانته چې کله موږ حکومت ترا شو کله موږ اکثریت ملاو شي په ایوان کې په قومي اسمبلی کې بیا عمر کا طریقے سره زمون مدد کیو شي چې څنګه دا چا دغه چې د عمران خان سره پخپل منلې دي پخپل ویل دي چې فوج یا آی ایس آی یا زمون مدد کومک په کول زمو نو ته مقصد دی چې حکومت
جوړ بیا عمران خان یعنی کې عمران خان مرتا سودا فرض کو کې عمران خان په دې سوچ دی کراتلون کې د فوج مشر شي او هغه بل ما سر په انتخاباتو کې مرسته وکي بیا په حکومت چلولو کې نو بیا څنګه دی وزانت جمهوریت لیډر یا جمهوریت پارټي یا بیا د ووټ کولو ضرورت څه
تاسو دا ذهن کې ساتئ چې دا هیڅ یا دا دغه صرف عمران خان نه دی دا په ماضي کې هر پولیټیکل پارټي هر یو پارټي ماس کې څنګه تاسو ته چې ستیزل صرف ناشنا خبره ده دا چې یو اپوزیشن پارټي پبلیکلی دا خبره کوي
چې ښکارا خبره
کې آرمی چیف لګوا یا اشاره کوي هغه طرف ته کنه په تیر شوی کلونو کې چې کم پولیټیکل پارټي په حکومت کې به نو هغه به مته ګوره دې ملک دا سم شوی چې وم نمبر نه یو لیفټنټ جنرال یو چت کړی دی او هغه آرمی چیف لګول دی سلورم نمبر نه یو چت کړی دی هغه څه وجوه ولې دا خو نه چې هغه به ځان نه چې کم برا کسان دی هغه نه زیات کمپیټنټ نه هغه کوم تک کنه چې دا به مونږ لپاره فائدہ مند دي زمو پارټي زمو حکومت لپاره
لپاره په فائدہ مند نو دا هميشه د پاره شوی دی
اچھا
اوس څنګه چې دی
واسته سپورا کړ
سیاسي ګون چې دی جی هغه دا کړنه دي چې مونږ ته داسې آرمی چیف ملاوږي چې هغه زمون مدد کوي راتلون کې وخت کې هغه د مونږ د پاره مددګاری زمون کارونو کې زمون سره ده او عمران خان په ښکارا وایي
عبدالله جان صاحب مننه ډیر علی اکبر تاسو عبدالله جان صاحب واورې دی تاسو په خیال باندې کټول سیاسي پارټیانې بهرال دا تصور لکه عبدالله جان صاحب کوي زیاتره کوي چې ټول سیاسي پارټیانې په دې لګیا دي چې داسې د فوج مشر راسي زده دوی سره تعلقات خوي بیا یا په انتخاباتو کې مرسته وشي یا په نورو چیزونو کې وشي خو سوال دا دی چې آیا کچرته د فوج د مشر د نوم اعلانې دوه وروسته به په پاکستان کې کم دا سیاسي تاوتریخوالی تشنج یا پاکستان پر اعصاب باندې د سیاست پر اعصاب د وخت سپور دی دا مسله به حل سی کنه په پاکستان کې په سیاست کې نور شدت تم راشي
ډاکټر صاحب فی الحال خو د تحریک انصاف په کوشش کې دی نو هغه لا پدای کې دی چې را د دوی چې کوم خوخه دی او د دوی چې کوم غړی دی یا هغه د ارمی چیف سربراه چې دی هغه راشي او لږ باندې مختصر وخت کې هم تاسو به موري دلی اپوزیشن هم دا ویلی صحافیان هم دا خبرې کوي ته پاره کې مطلب ہے باجوا ڈاکٹر آئین یو سیز بتا خبرې مته راغلي بار بار په پاکستان کې ته پاره کې جنرل باجوا او کې جنرل فیض او عمران خان دا یو سیټ اپ وځي کنه پاکستان کې راتلونکي پینځه کال چې کم دی هغه د تحریک انصاف ته ورکړې شو او لبد مرغا هغه چې دی نو هغه
ونه
چې دی نو دا عمران خان او په سړکونو کې مطلب اوس لکه ځکه موږ دغه خلکو خلاف را پاتې دلې او ګرځي تر څو پورې چې د دې خبره را چې تاسو کومه کوي چې را اړه غره باکینی نو تر اوسه پورې خو کوشش دا لري چې را د ټولو سره ټول سټیکولډران چې کوم دی هغه سره د تحریک انصاف سره هغه داسې په اعتماد کې واخلي یا هغه سره خبره وکړي شي چې را هم دا خبره په دې ځی باندې خاتمه کړی شي ځکه چې د دې نیوکو د دې ټکونو او د دې احتجاجونو د وجه زین او هغه د فوج ادارې ته ډېر زیات نقصان رسیږي نو داسې پاکستان کې هو کله نه چې د 2018 نه فاصله ده نو ټول سیاسي تزیو فیشن بیان چې ده نو اکثر الټا کیږي ځکه چې دومره زر زر حالات بدلیږي اوسې زما په نظر باندې د تاسو تری خواله بعد ارمی چیف د تقرر نه پاسه لکم شي
ډیر مننه علي اکبر صاحب او عبد الله جان صاحب دواړو تاسو مننه زګړی ته ګورم وختوم دومرو بهرال تاسو په دې بحث کې د برخه اخستو ډیر مننه تاسو دواړو ته شروز غواړم مهرباني خدای پامان پامخه شه اوریدونکو تاسو د مشال ترنلاندی بحث اوریدي موضوع مداوه چې د پاکستان د فوج د نوی مشر د ټاکنې وخت را نږدې کیږي نو لور سره د پاکستان سیاست هم ګرمېږي ټاکل شوی د نومبر پر 9 به اوسنۍ مشر جنرال قمر باجوا کاریمو د پای ته ورسیږي خو د قانون تر مخه باید تر دې وړاندې دغه پر ځای نوی د فوج مشر وټاکل سي دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو پوشش هم د دې موضوع شاوخوا را څرخي پوښتنه دا ده چې ولې د یو فوج د مشر لوجه د پاکستان سیاست او د رسنیو پوشش څرخي دغه موضوع په پېښور کې د ډان ټلویزیون د مشر علي اکبر او په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز وپانی مشر خبريال عبد الله جان سره څېړل بحث هم په دې ځای پاتې رسېږي عبد الله کاکړ او اجازه درکې د خدای پامان
دا مشال ریډیو دا